سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسو سمخه کلاساته راټیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وای افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. یو نامه نن د اپریل 4 د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي لوړولو او مرستې ترلاسه کولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ولیدي چې د ماینونو اکثره قربانیان ماشومان دي. یو نامه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاود توکو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ادارو په وینا په 2023 کال کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاود مهماتو په چاودنو کې په اوسط حساب شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د طالبانو د ترافیک عمومي ریاست نن په بیان کې ویلي دي چې د روژې مبارکې میاشتې په وروستۍ ورځ او د اختر په درې ورځو کې 80 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې 10 کسان وژل شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د اختر په ورځو شپو کې یو شمېر کسانو بېلابېلو ولایتونو او تفریحي ځایونو ته په چکر تللي وو چې له امله یې هم تېر کال د اختر په شپې ورځو کې 50 کسانو د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او نږدې یو سلو پینځات یا نور ټپیان شوي وو. اروپای ټولنې د جمعې په ورځ په ازبکستان کې په یو لوی سرمشریزي کې له مرکزی آسیا سره د اړیکو د نوي پیره د پیلیدو اعلان وکړ. دا غونډه د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې روانه ده چې پیړۍ پیړۍ د ختیځ او لویدیځ د سوداګرۍ مرکز پاتې شوی دی. په دې سرمشریزي کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان مشرانو برخه اخیستې ده. د اروپا د 20 غړو هیوادونو د پلاوي مشري د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلین او د اروپایي شورا مسول انتونیو کاستا کوي. وندرلین د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو ته وویل چې دا د اروپا د لرغونې دوستۍ د نوي دور پایلامه ده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو خاوره تقریبا د اروپایي ټولنې د هیوادونو په کچه ده، خو په دغو 50 هیوادونو کې یوازې 80 میلیونه خلک ژوند کوي چې د ټولې اروپایي ټولنې په پرتله یې نفوس 15 برخه کم دی او دا هیوادونه د بهرنیانو پانګونې ته سترګې په لار دي. په بهرنیو هیوادونو کې د پانګونې او اقتصادي همکاریو په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې مثبت تحرک لیدل کیږي، خو اختلافات لا هم په خپل ځای دي چې د حل کېدو لپاره یې څو نورو غونډو ته اړتیا شته. کایرل دیمیتریف پرون په واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له شمېر غړو سره تر لیدو کاتو وروسته سینن ټلویزیون ته وویل چې اوس موږ په دې فکر کې وو چې څه کارونه باید ترسره شي چې اوږدمهاله حل لار وموندل شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ښاغلي دیمیتروف په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویلي چې له متحده ایالاتونو سره په دوړخیزو اړیکو کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي. په خپله دیمیتروف پر ټلګرام لیکلی دی چې د خبرو اترو رغنده ستونزمنه او تدریجي پروسه ده، خو هر ناسته او صادقانه غونډه د دې سبب کیږي چې چارې ښې مخ ته لاړې شي او په کارونو کې پرمختګ وشي. او په ایتالیا کې د پسرلی لاراتک سره د غټول او لالا ګلانو په لزګونو داسې کروندې شته چې خلکو ته اجازه ورکوي چې له نږدې یې وګوري. لیدونکي د لمباردۍ په سیمه کې همداراز په ځینو لویو ښارونو لکه میلان او تورین کې کولی شي چې له دې کروندو ګلان راوشکوي او ځانونو ته ګیډې جوړې کړي. اودین کومن چې اصله هالنډۍ ده، نه کاله مخکې د لالا ګلانو داسې پارک په ایټالیا کې جوړ کړی چې خلک ورشي او ګلان ترې یوسي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د اپریل 4 د ماینونو په اړه باندې د پوهاوي د رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. هغه افغانان چې ماینونو ترې قرباني اخیستي شکایت لري چې ستونزې یې ډېرې دي.
وړاندې
به د دې افغانانو کیسې او همدارنګه له ماین چا چاودنه کې د غړو د بدن غړو د ترلاسه کولو له لاسه ورکولو وروسته دغه کسان له کومو ستونزو سره مخ شوي دي د عبادت ولرو. همدارنګه په افغانستان کې کورنۍ شکایت کوي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دو اوبو خدومره کمی ده چې بیخي په افغانستان کې اوس بیخي په هر کور کې اوبه وچېږي. د بارانو اوبو لپاره چې کالي مالی پرې ومینځم، خدلونه او لګندونه هر شی مې د بارانو اوبو نه ډک کړي دي.
پاکستان کې بعد افغان کډوالو ستونزې هم درته ولرو. همدارنګه بلجیم ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان له ستونزو سره مخ دي. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم په تخنیکي چارو کې را سره شفیق یاردی. د اپریل سرومه د ماینونو د غوښونو پړه د پوهاوی او پروړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورسته. افغانستان چې په ماینونو له ککړو هیوادونو بلل کیږي، په تیرو څو لسیزو کې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو شخړو له امله پکې په پراخه کچه ماینونه کرل شوي او له هم د دغه هیواد له خلکو څخه قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماینونو قربانیان وایي چې د بدن د غړو له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د راپور د ماین د یو قرباني په غږ پیل کې
رحیم الله لبخانی افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل څلورمه د ماین د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسېدو هم مهاله وایي چې کابو اتلس کاله وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې شوي دي. دای چې اوس د پنځلس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، ازادي راډیو ته وویل چې له معلولېدو وروسته اوزګاره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې ماین په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې اوسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمند کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هیوادونو دی چې ډیری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
فیصد ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15 سلنه سیمی د شوروی د یرغل او کورنۍ او جګړو له وخته پاک شوی. 15 سلنه د شوروی د اشغال کورنۍ او جګړو او له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. له 1300 سوالي او تقریبا په 1500 سوالي کې ماینونه موجود دي. په ټولیز توګه 1200 میلیونه کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیره یې ماشومان دي.
د خغلی حکیمی خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالی ستونزو سره مخ دی او اوس مهال له 15,000 کارکوونکو یوازې 2500 تنه یې فعالیت کوي او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 50 څخه تر 2 کلونو د ماینونو ستونزه حل سي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
خطرناک لعبه تلاس برنوری و کلا همچه به ماینونو نزایت و سر مقام که نو در منطقه در مومیش میراز پری کنیش
در ماینونو در خطرونو او در پرت دوخمن سرا در افغانستان در سیم و در مخ پرزیاتی دون که ککرتیا پارا اندیخنی در اپریل در چلوره منیتی در ماینونو در پوهوی پارا او پر ولانده در قدامات وارتیا لنریوال ورزی سرا هم محال مطرح کیگی پا 2015 کال که لدی ورزی خواندی راتلون که لدی زای پیلیگی تر انوان لانده منزل کیگی ملگری ملتونو وای زمکانی ماینونو در جگره پاتشونی او پلاس جور سوی چاودیدون کی توکی پا زنگره توگه در وصلوالو نخطو پر محال در مرک زوبلی او تپیک دول عمل کیگی ملگری ملتونو وای پا او سر طول پا هر یو ساعت کی یو کس ده جول چاودیدون کو توکو لعمل وزل کیگی یا تپیکیگی او در قربانیانو پا منز کی بیا دیره ماشومان دی پا افغانستان که در ملگرو ملتونو مرستندو یا دفتر یونما هم در ماینونو در پوهوی او پر ولان دیه در اقدام در نریوال ورازی پا مناسبت پا خپلا اکسپانا لیکلی چه افغانستان لجگلو در چاودیدون کو توکو در پاتشنو پر ولان دیه لزیانگالو هوادونو دی یونما زیاده کلی چه پا تیرو طول سیزو که در جگلو لعمل پا افغانستان که لزگون زر خلق در چاودیدون کو توکو لعمل وزل یا تپیان سوی او پتکوی دیره قربانیان ماشومان دی دسر صلیب نریوال کمیته هم در دیو رازی پا مناسبت یو راپور خپور کرای او پا که یادوانه کلی چه افغانستان لا هم لحق هوادونو دی چه ماینونه او ناچاودی توکیه د خلکو د زمن پر وړاندې جدي کوخ بلل کیږي په دې راپور کې راغلی چې په 2014 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې د دې ډلې 440 ماشومان و
راپور کې مو اوریدل چې د اپریل 4مه د ماینونو د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورځ ده دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم افغانستان یو له هغه هیوادونو شمیرل کیږي چې ماینونو پکې شته او د ماشومانو په ګډون د عامو افغانانو ژوند اخلي خو په تېرو کلونو کې دا چې د ماینونو د شنډولو یا په غرنیو سیمو کې ماینونو څومره د خلکو ژوند اخیستی دي وربشو رحیم الله ته چې دا د ماین قرباني دی او لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل دوړه پخې له لاسه ورکړې دي رحیم الله موږ ستاسو کیسه واورېدل چې تاسو د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې پر مهال باندې خپلې دوړه پخې له لاسه ورکړې له هغې راوروسته دا کوم کال و او حکومتونو در سره څه مرسته کړې که نه او معلولین چې ستاسو په څېر باندې د دندې پر مهال ټپیان شوي دي حکومتونو سره څه کړې
بلې سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوروونکو ته لادي وکړي چې روغ جوړ صحتمند به رحیم الله صفی یم حکومتونو تیر نظام دا و چې په هماغه نظام کې مونږ قرباني ورکړې وه هغوی صرف دومره کول چې مونږ هغه اصل ماشي میاشت په میاشت ورکوو په هغې کې هم ستونزې دا وې چې په مخکې کلونو کې څوک معلوم شوي وو یا شهیدان شوي وو د هغوی ماشونه کم وو ځکه چې د هماغه وخت اصل ماشي ورکوو اوس په دې حکومت کې نو دواړه پسې چې چانی 5000 افغانۍ د میاشت دي په کال کې ورکوي شپږ میاشتو خو متاسفانه چې اسلامي امارات راغلی ده نو یا د شپږو میاشتو ورکي یا د اته میاشتو ورکي په دغه کال کې مونږ ته د 9 میاشتو پیسې راکړي دي هغه هم چې مونږ ورته ووایو چې دا د مونږ حق ده مونږ ته راکوي یا د ماش په نوم باندې وایي تاسو دې ته ماش نشئ ویلی باید چې دا مرسته ده چې څومره درکوو بس هماغه اخلی او نور په عذابول مه کوئ او پاتې شو نړیوالې موسسې مرستندویه چې هغوی هغه دغه چې راځي د نړیوالو موسسو کومکونه مرستې چې راځي نو هغه متاسفانه چې په خپلو خپلوانو باندې ډېرې تقسیمېږي د مستحقو خلکو نه ځکه چې هېڅ معلول په هغې کې نه نیول کېږي هسې کوم یو معلول کومه برنامه که جوړه شي هغه شیر شي یا کوم معلول که نیول کېږي هغه هم د روابطو په اساس باندې نیول کېږي نو د ژوند ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یو معلول وي او د کورنۍ سرپرست شي او بیا د هغې نه علاوه نه کاري نه روزګاري نو خپله یو سړی دا تحلیل
په بخښنې سره رحیم الله تاسو د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوئ د هغوی ټول مسؤلیت در تر غاړې دی چې حکومت هم کومک نه کوي او نړیوالې مرستې هم ستاسو په څېر تر مستحقو کسانو لکه څنګه چې تاسو ویل نه در رسیږي کورنۍ ته دغه مصارف له کمه کوي
زه په خپله باندې خیاطې ما خیاطي کوم او مخکې مې دوکان خپل و اوس متاسفانه چې خپل دوکان هم نه لرم او د اقتصادي ستونزو له وجې نه که چېرته خپل دوکان ولرم نو زه د خپلې کورنۍ ستونزې الله پاک دې ما حل کوي او مشکلات به انشاءالله ډېر کمې ځکه چې ما کار کړی ټول عمر مې خیاطي کړې ده مخکې د ملیت نه هم خیاطومه او د هغې نه علاوه نو بس همدغه ټک پوکا باندې په کور کې ما زنانه او تم خیاطي کار خودلې او ټک پوکو او ډېر کم هغه باندې مقصد ما خپل ځون چلو.
تیر زیات مننه قربان وړاندې په خبرونه کې به له تاسو ساسې د کار د ژوند او د چي نور کوم کسان چې د مینونو د پاکرې په برخه کې کار کوي خلکو ته په هواي ورکی څارتیا ده د ژوندونو پروګرام کې به له تاسو وورو له نور ملمنو به هم وورو. اوس په بیرته د افغانستان نور مسایل تر ستنه شو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر افغان ځوانان چې په نا قانونه ډول بلجیم ته تللي اندېښمن دي وایي دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین څخه کړي اوس په ډېر کم شمیر سره دوی منل کیږي. دغه ځوانان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي انده چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی ته یې د پناه غوښتنې او هغوی د پناه غوښتنې له حق محروم کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې بلجیم دا نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. تفصیل اسنه کاکړ ناورو.
ما خپل مولا درې سلور شپې مې پوسه هغه کې کړي پوسه پارک کړي دي.
په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو جمشید و دای چې تازه دغه هیواد ته په قاچاقي لارو کډوال شوی وی. بلجیم د کډوالو منلو لپاره خپل قوانین سخت کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ستا ولا شي هغه چانس لري چې وړکۍ زیر سنگي بس اسناد واخلي او مخکې په سلو کې اتیا نه پرو اسناد هغه سره په سلو کې 50 یعنی نیم په نیم پر کې اوس.
اصیل دغه هیواد ته تللی بل افغان کډوال دی چې د هم په ناقانونه لارو ځان تر بروکسل رسولی دی. اصیل هم وایي چې بلجیم د کډوالو منلو بهیر اوس ډیر محدود کړی دی.
ماجر د پاره مشکلات ډیر دي په اوسنی وخت خو بیخي دهاد نه ډیر شوی دي چې د افغانستان حکومت ماجر راځي یا د نورو هیوادونو ماجر راځي د هغوی د پاره پروسې سختې کړي. تقریبا 90% چې دي اسناد نه ورکوي هغه اسناد د دغه قبول دغه مول هم لري چلته وظیفه کړي وي ثبوتونه ورسره وي هغوی تم سخته ده.
په بلجیم کې په دیش میر سره نورو افغان ځوانانو هم چې دغه هیواد ته په وروستیو دوه دریو کلونو کې کډوال شوي دا خبره وکړه. دوی وایي د اقتصادي او د سرپناه د نشتون په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي ان دا چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. بلجیم کې د کډوالو چارو یو فعال نجیب امین هم دا ستونزه تاییدوي.
هغه افغان کډوال چې هغوی مجرد وي فامیل ورسره نه وي هغوی ته ځای نه ورکول کېږي او هغوی میاشتې میاشتې باید په سرکونو باندې پاتې شي. دا یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې روغتیایي مسایل هم پکې مخته راځي. او
نوموړی هم وایي چې بلجیم کې د کډوالو منلو پروسه اوس ډېره سخته شوې خو زیاتوي چې د افغان ښځو او نجونو د منلو په برخه کې بیا دومره سختي نشته. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه هیواد وغوښتل چې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د 1950 کال د ژنو د کنوانسیون پر بنسټ چې بلجیم دواړو ته ځان ژمن ګڼي د افغان کډوالو د پناه غوښتنې قضیې په غور سره وڅېړي.
د بلجیم د پناه ادارې غوښتنه کوو چې په افغانستان کې خوشنوونکي حالت ته په کتو سرسری رد ځوابونه تیر شي او د دې د پناه دوسیې د منل شو اصولو په چوکاټ کې په عیني ډول او په پوره بې طرفۍ وڅېړي.
د ټولې څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی یې د پناه غوښتنې له حقه محروم کړي دي. دغه سازمان د اپریل په 3 په خپله ایکس پاڼه په تازه خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې بلجیم د نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې د 2021 د اکتوبر راهیسې تر اوسه د بلجیم دولت اقداماتو د پناه غوښتونکو په حیثیت او بشري حقونو منفي اغېز پریښی دی. راپور کې راغلی چې د مجردو نارینهو په وړاندې تبعیض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال وروسته له افغانستانه د ځوانانو ناقانونه کډوالي هم زیاته شوې ځکه په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دوی د بېلابېلو ستونزو ډېر د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او مرګونو لارو دې کار ته اړ شوي دي. دا چې دا مهال څومره افغان ځوانان په بلجیم کې خپل د پناه غوښتنې کیسونه ځواب ته په تمه دي کره شمېرې نه دی معلوم. خو د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مسؤلین یې شمېر سلګونه ښیي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان ځوانانو چې په ناقانونه ډول بلجیم ته تللي وو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي دي او په دې ځوانانو داسې شپې ورځې راغلي دي چې په پارکونو او سړکونو کې تېره کړي. خو دا یوازې بلجیم نه دی چې افغان ځوانان پکې بې سرنوشته په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تېروي. د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان په وروستیو څو ورځو کې په ډېرې سختۍ سره د افغان کډوالو د شړلو او اخراج پروسه پیل کړې ده او په تېرو څو ورځو کې په لسهاوو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت په ټکو باندې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده بېرته افغانستان ته ډیپورټ کړي او لا هم د لړۍ روانه ده. په همدې موضوع به تم شو. په پاکستان کې راسره افغان خبریال ظاهر بهان همدا شېبه وصل دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایست په تېرو څلورو ورځو کې د افغان کډوالو د اخراج پروسه څنګه روانه ده او آیا لا هم په اسلام آباد او نورو ښارونو کې کډوال نیول کیږي؟ ستونزې څه دي د افغان کډوالو؟
سلامونه او نیک هیله اغلی سیال تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، همدارنګه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته مې جوابه ده، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت خورا ډېر بد چلند سره هغه عملیات پیل کړي دي چې نه یوازې پلازمین اسلام آباد او پنډي بلکې په ټولیزه توګه په ټول پاکستان کې دا عملیات پیل کړي دي. د بېلګې په توګه ویلی شو چې پلازمین اسلام آباد، پنډي، لاهور، کراچۍ، پېښور، کویت، کویټا دغه ځایونو کې خورا ډېر زیات خلک ځورولي دي او ځوروي، او په سلګونه افغانان یا افغان کډوال نیولي دي چې په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد یا ویزه تر لاسه لري او ویزه لرونکي کسان دي په خاطر نیسي چې د لارې په اوږدو کې یا په تنو کې یا په کمپونو کې ورڅخه د لارې په اوږدو کې لغونه پیسې اخیستل کېږي، خورا ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. یعنې درته ویلی شم تاسو چې له هر کسه چې ویزه لرونکي دي په راز راز بهانو لغونه په یو لک، یو نیم لک، دوه لک کلدارې اخیستل کېږي چې تقریبا شپږ سوه ډالره کېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې تر دې حده ظلم او ستم دوی دلته روان کړی ده چې د دنیا په هیڅ ګور کې به داسې نه وي. موږ یو وخت ایران باندې دا خبرې کولې، اوس د ایران نه بدتر دوی دا حالت پیل کړی دی.
دغه کډوال چې په بخښنې سره بهان صاحب، دغه کډوال چې افغانستان ته ستنېدلې خطرناک دي. ستاسو په تېر خبریالان یا نور کسان چې په تېر جمهوریت کې په اردو کې کار کړی یا درېمو هېوادونو ته د تګ په تمه دي، ته دوی د وضعیت په اړه ته وایا. دوی شپې ورځې کې چېرته ویزه لري او داسې نیول کېږي، یا که ویزه نه لري پټ دي، چرته اوسېږي، وضعیت یې څنګه ده؟
وضعیت دې هدا اغلې سیال ترنګلای ده چې اسلام دې ویلو نه ده. دلته جمهوریت له سقوط وروسته ډیری خبریالان یا فعالین دلته په پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې ژوند کوي چې له خورا ډېرې زیاتې ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. په تېره بیا له هغې ورځې نه چې دا عملیات پیل شوي دي، دوی په کورونو کې دي یا له یو ځایه بل ځای ته. دا څو ورځې مخکې چې تاسو ته معلومه دي، رسنیو له لارې دا خبر خپور شو چې وویل چې پلازمینه اسلام آباد او پنډي پرېږدي. دا خلک اړ شو چې ډیری له پلازمین اسلام آباد ته لاړ شي، نورو کلیو بانډو ته لاړ، چې اټک یو له ځایونو څخه ده. لاټک یوازې نن او پرون درې سوه شپږ نوي کسان نیول شوي دي. نو فکر وکړئ چې له یوې خوا دوی وایي چې پلازمین اسلام آباد پرېږدي، بله خوا چې هغه د کلیو بانډو ته لاړ شي، په دې بد اقتصادي وضعیت کې دوی هلته چې نیسي هلته بیا نیسي. نو فکر وکړئ چې دا خلک چیرې لاړ شي، کومې خوا ته لاړ شي؟ له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا د پولیسو ځورونه، له بلې خوا
بهان صاحب، د افغان کډوالو شورا چې په اسلام آباد کې ده، دوی یو څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د یونیسیار او د طالبان د حکومت په منځګړیتوب د یو ناست جوړ شي او د پاکستان له حکومته دی وغواړي چې د کډوالو ته وخت ورکړي شي، حداقل تر روان کاله پورې. دغه خبرو اترو ته نتیجه نه ده ورکړې یونیسیار او دغه د کډوالو شورا؟ څه پرمختګونه شته په دې برخه کې چې کډوالو ته یو څه مهلت ورکړي؟
اگر چل دست پڈا وائم تاستا تھے دن کا یونیسیار پتش نم یونیسیار دا سورا مورا اصلان دلتا اصلان هیت راز وانده نلری او نچو وقت گروی دلتا نریوال طولن پا وار وار پا روسش کال حتا نریوال طولن داد ناری سوری وکلی چه عبان کدوال پا زور او جب سر مباسه اما بدبختانا چه پاکستان حیوات وقت نپی گروی سورا خو اصلان چو پا جمع ده چارواق که نری سابه پا جمع ده سانانو که افغانان نشماری دوی نو دلتا سورا مورا اصلا دلتا دوی رول نلوی او دیده تر سنگ نویوالا کنن هم پوار والا غزونه اوچد کردی اما هیچ جای ندینی ولی پاکستان ها غیوات دیسه ما تل ویلی دیو جای مویم سه پاکستان ها غیوات دیسه پا افغانستان سارا تل دومخ سیاست لبو ولی دو لوبوی او دیده تر سنگ ما دوی غواری سه دخپل در غلط و سیاست تونو په خاطر افغان کډوال قربانی کا دوی دلته اصلا په سلاب په شان غوږ نه ګرځي چې چا مته ویل څنګه ویل په خاطر امریکا هیواد به دوی ته څه پیسې مېسې ورکولې اوس هغه هم په دلول سوي دي نړیوال ټولنې هم په دلول دي دوی نو اوس څه کوي افغانان ځوروي جاتي اعتراف وکړي چې دوی له یو لارې نه لارې نه دوی ته اقتصادي مرستې وشي.
مننه کور ودان بهان صاحب ژوندی اوسي افغان خبریال ظاهر بهاند و چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه را سره وروستی حال شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي افغانستان کې اکثر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په غیر پلان شوو غیر رسمي او خطرناکو سیمو کې میشته چې د ژوندانه د ګواښونو تر څنګ له اسانتیاوو هم راګرځول شوي دي. تفصیل فیروز عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان په نامناسبو او غیر پلان شویو سیمو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند ستونزې رابرسېره کړې دي. یو ان هابیتات د اپریل په درېمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلور مخیز راپور کې اندېښنه ښودلې چې اکثره افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر رسمي نامناسبو او بې پلانه ښاري سیمو او ځایونو کې میشتې دي چې په ټکو یې د اقلیمي او طبیعي پیښو لکه سیلابونو زلزلو د غوښونو او د اوبو لکه مخ سره مخ دي. د غیداری ویلي چې په یادو سیمو کې ډیری خلک خصوصا ښځې د ژوند له مهمو اسانتیاوو بې برخې دي چې دا وضعیت یې ژوند ګواښي. دا اداره وایي چې په یادو سیمو کې ډیری ښځې او نجونې له ناکافي سرپناو او نامناسبو کورونو د حفظ الصحې نشتوالي د کثافاتو د مدیریت د اوبو له کمښت او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي. د کابل اوسېدونکي ګلدسته چې د قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي ده وایي په سیمه کې خلک د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
د اوبو خو دومره کمی ده چې بېخي په افغانستان د بېخي په هر کور کې اوبه وچېدي. د باران اوبو لپاره چې کالي مالی پرې ومینځم فضلونه او لګندونه هر شی مې دی د باران اوبو نه ډک کړي دي. اوبه بېخي د اوبو ستونزه بېخي زیاته شوې په کابل کې. مونږ خو بېخي لارو نه.
که څه هم یو ان هابیتات په خپل راپور کې پر ښاري وضعیت تمرکز کړی خو دا ستونزې یوازې ښاري نه بلکې د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر ښځې تر دې د شدیدو ستونزو له امله اندېښنې ښیي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل څو میاشتې وړاندې یې د سیلابونو له امله کور ویجړ او اوس له خپلې کورنۍ سره په داسې سیمه کې میشته ده چې آن ډاکټر او درملو ته یې لاسرسی نشته. دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسېدونکي شابیبي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې د کلي سړکونه ویجاړ کړي دي.
نو زموږ د معروف چینې کلا لوقي کلی خلک د سخت زیات مشکلاتو سره مخ وي. اوس هم سیلاب راغلی، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، سرک بند دی او ناروغان روغتون ته د تداوی لپاره نشي تللی.
دا مېرمنې له نړیوالو ادارو او د طالبانو د حکومت په نامناسبو سیمو کې د دوی لپاره د ژوند د مهمو او لومړنیو اسانتیاوو برابرولو غوښتونکي دي. د یو ان هابیتات په ټکو په وروستیو کلونو کې کورنیو نښتو له امله د خلکو له بېځایه کېدو، د اقلیم بدلون له امله د کرنیزو ځمکو ویجاړېدو او له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنولو په نامناسبو سیمو کې د میشتو خلکو شمېر کې لا زیاتوالی راوستی دا. دی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې دا هم ویلي چې په وروستۍ څېړنه کې یې موندلي چې د 2008 او 2021 کلونو ترمنځ د کابل ودانیزې سیمې 2.5% پراخې شوي او ښارونه د ودې په حال